بدلم، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالی دوام د سولې بهیر زیانمنولی سي. نور راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه واورئ، د صفي الله استانکزي څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلې دي، او په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه تازه له افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره د خپل پرونی لیدنې معلومات خپاره کړي او ویلي دي چې دوی دواړو ته تر اوږدو مذاکراتو وروسته سیاسي هوکړې ته د رسیدو مبارکي ورکړه. خلیلزاد په خپل ټویټونو کې زیاته کړي چې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د فایل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډي اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد ویلي چې له ډاکټر عبدالله سره د هغه د نوي دندې د اجرایی کولو د پلان په اړه خبرې کړې او له نږدې ورسره کار کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکا او طالبانو د تړون لاسلیک کوونکی او اصلي مخته وړونکی دی له کابل دوه تتللی او هلته د طالبانو سیاسی دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او نور طالب استادیو سره خبرې کړي. هغه له طالبانو سره خپلې غونډې رغنده بللې او ټینګار یې کړی چې د امریکا طالبانو په تړون کې د ترګري خلاف ژمنې بین الافغاني مذاکرات د ځواکونو وتل او د تدریجي اور کم چې تلپاتي اور بنته وغځيږي سره تړل دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قولي اردو ویان د هنیف رضایی رسنیو ته ویلي دغه هوایي بریدونه د جوزجان په منګیجه کولسوالی کې شوي.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی
تیر شپه د جوزجان د منګیجک ولسوالی په دوو ساحو کې پر طالبانو هوایی گذارونه وشول. یو برید یو لس پجی او بل یو لس او تلویخ تحقیق دواړو بریدونو کې یو شت طالبان وژل شوی.
دو ضربه هوایی 21 تن از حرس افغانای طالب کشته شدن.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې پر وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو د بریدونو د بیا پیل امر کړی او ورته ویلي دي چې له دفاعي حالت دی تعارضي حالت غوره کړي. بنگلاديش او هند نن پنځشنبه د هغه طوفان تلفات او زیانونه ارزوي چې بنگلاديش کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. دغه لته تیر شپه د 115 کیلومتر په سرعت ګړندی باد د برېښنا پای او ځینې دیوالونه نړولي او د برېښنا یو سټېشن چاولای دی. لسایلی سیمو د 3 میلیونه کسانو د ژغورنې پراخ عملیات هم پیل شوي دي. له دې سره د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم خپره شوې ځکه داسې بیړنیو حالاتو کې ټولنیزو واټنونو ته د چا پام نه وي. د ونو د ماتېدو او دیوالونو نړېدو له کبله هند کې هم مرګ ژوبله اوښتي. د بنګال په مرکز کلکتې کې سړکونو اوبو په سر اخیستي او موټر سم نیمایي پکې ډوب شوي. چارواکي وایي پر میلیونونه کسانو برېښنا پرې شوې ده. د پاکستان د پنجاب ولایتي پارلمان یو غړی او د بلوچستان یو پخوانی والی د کرونا ناروغي له کبله مړه شول. د پارلمان غړي شاهین رضا 80 کاله عمر درلود او دا د قانون جوړونکو له ډلې لومړنی پاکستانی دی چې د کرونا له کبله مړ کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدراعظم عمران خان د نوموړي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه لیګلی. د بلوچستان پخوانی والی سید فاضل آغا بیا د کراچۍ په روغتون کې د کرونا له کبله سا ورکړه. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې پاکستان کې نږدې 46,000 کسان کرونا نیولي او له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د اختر له رارسېدو سره سم بندیزونه نرم شوي او خلک بازارونو کې آزاد تګ راتګ کوي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 15,516,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې ډلې 328,191 کسان مړه شوي دي. د مړینو او د کرونا وایروس د اخته خلکو تر ټولو زیات شمیر په امریکا کې دی. په امریکا کې څه باندې 1.5 میلیون کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي او له ډلې 93,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا له کرونا وایروس د ژغورل شویو او د هغو چې درملنه شوي شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. او په اخر کې هم یو ساینسي خبر ده. ساینس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ورځنی اخراج 10% کم شوی. د ساینس پوهانو دې ډلې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د کاروبارونو بندیدو، د خلکو پر کور ناستو او ځینو نورو اقداماتو د توانایي په استعمال او د کاربن ډای اکساید په اخراج کې کمی راوسته. د چاپریال په یو څیړنیز جورنال نیچر کلایمیټ چینج کې خپرې شوې مقالې کې راغلي چې دا کمی موقتی دی، ځکه دا د اقتصاد، ترانسپورت یا توانایي څانګو په جوړښت کې د بدلون له کبله نه دی رامنځته شوی. خو د څیړنې له مخې به د دویم نړیوالې جګړې راوروسته د کاربن د اخراج تر ټولو ټیټ کلنی کچ وي. د ساینس پوهانو ډلې ویلي د کاربن تر ټولو زیات کمی د اپریل له 4 بیا تر 9 ولیدل شو.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې د سولې پر لارو چارو یو تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوه مېرمنې وژل سوي او یو بل نارینه ټپي سوی دی. د سیمې اوسیدونکو د کندز د والي دفتر مخته په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی داسې وایي
دغه تیاره راغله ورور یې بله دغه کور یې ویست دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراولې دي. ورې غریب دی دغه مرزکار هغه مرزکار.
دا به هم وایي چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت او برازیل په یوه ورځ د لسګونو زرو کرونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. که وختونه راپورونه به هم او په ګډه سره واورو. په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو نیوز پروګرام اوریدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزوته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته نن وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابروي. برکلی په دې اړه نور تفصیل فیروزی عزیز خبرو چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزی خبرونه ته شرغله ډیر زیات مننه فربجان. سلامونه تاسو ته ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی راکم ترڅو د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه برابر شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالحه علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کاتو پترات کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبان، ادامه جنگ از طرف طالبان ای کار درست
دی وای د طالبان لوري د تاوتریخوالی او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه لګو اکثر مخکړي. د افغان حکومت نړیوال ټولنې او خاغلی خلیلزاد ټینګار دی چې اوربان او یا هم د تاوتریخوالی کمښت موجود وي ترڅو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابر شي. خاغلی صدیقی وایي په دې لید کاته کې د بندیانو د خلاصون د میکانیزمونو په اړه هم بحث سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو تازه البته قطر ته د خپل تازه او همدارنګه کابل ته د سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خپره کړي دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونه بېګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولي دي. نوموړي دغه راز کابل کې د ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په اړه بیا لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنی په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي دي. له دې سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین د ټویټ لمخې د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابر کړي. فربجانی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لولوري د ورستیو بریدونو په خبرګون کې ولسمشر غنی لولوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لفعال دفاعي حالت نه د تهاجمي حالت خپلولو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د طالبان لوري یو ځل بیا بریدونو سور اخیستی دی. بلې فربجانی،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزې. دوستانو و امریدل چې د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرام خپلواک په دې باور دی چې تر راتلونکو دوه اونۍ به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی خپلواک ویلي که څه هم په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی خو د افغان حکومت تمرکز به پر سولې موثر تمام شي. له ښاغلی خپلواک سره بیا هم همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د افغان سیاسي مشرانو د سیاسي خپلمنځي اختلافاتو د حل کېدو د سولې په بهیر د اغیز په اړه پوښتنه دي. ښاغلی اکرم خپلواک وایي
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډېره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې که موږ وتوانېږو په راتلونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات راوان که څه هم په وروستنیو دوه هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده خو امید مو داره چې د اختر کې او دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي اوربند او دایمي سوله ترلاسه کړو.
تاسو د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده. په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه شي بین الافغاني مذاکرات نه شي پیلېدای دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده.
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت داری، یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت داری څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کدو که اقدامات وسی په یغه اندازه هم د تاوال د کمیدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي ته حل کېدو لپاره به زمینه سازی وسی. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رښت لري.
خپل اقصد کدار ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغه هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دی. نو دا څومره مهمه ده ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دي د قضیې یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک دا پروسه پر مخ بونځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایفن پر سره شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلای سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو له ډیوی نادر څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه وارو.
د هرات سوداګری او پنګونی خونوای هرات کې د کرونا وایروس پریدو لامل د تیر کال په پرتله 40% صادرات کم شوي دي. د دې خونیم رسیال توریالی غوسینه نزادی رډو ته وویل د سړو خونو د پروسس او ډلبندۍ مرکزونو د هرات هوایی دهلیز للار مستقیم پروازونه د اسلام قلعه ګمرک کې د امکانات او تجهیزاتو نشتون ګمرکونو کې د فساد موجودیت د ترکمنستان هیواد کې سوداګرو لپاره روټ پاس غیر اقتصادي تمامیدل او ملاتړو تعریف خو نشټوالی د صادراتو په وړاندې لوی خندونه بلل کیږي. خغلی غوتی وویل چې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت هم د هرات ولایت صادراتو ته پاملرنه نه لري. نوموړي زیاته کړه د هرات سوداګری او پانګونې خونې دا ستونزې د مالی او سوداګری وزارتونو سره شریکې کړې دي. د هرات سوداګری او پانګونې خونې هیله مندي وکړه چې اړوند وزارتونه باید له دې خونې سره د ستونزو حل لپاره اساسي تګلارې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو راهیسې په ټوله کې د دې هیواد د صادراتو برخه زیانمنه شوې ده. د بامیانو ولایت بزګرانو لپاره د کرنیزو پورونو د ورکولو پروګرام پیل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی وویل چې د کرنې پراختیا صندوق لخوا د دې برنامې له لارې په ټولیزه توګه 215.6 میلیون افغانۍ پور منظور شوی چې د دې ولایت په کچه د شپږ شپېتو کوپراتیفونو د غړو او د کچالو تولیدونکو ټولنو د 1,500 بزګرانو په واک کې ورکول کیږي چې د تولید زیاتوالو او ښه حاصل په موخه 1,300 جریبه د کچالو کروندې د ملاتړ تر چتر لاندې راولي. خغلی رستمی وویل بزګران کولی شي د دغو پورونو په ګټې اخیستنې سره خپل کرنیز اړتیاوې پوره او د کچالو حاصلات زیات شي چې دا به د دوی د عوایدو د زیاتوالي لامل شي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د بامیانو کچالو ملي او نړیوال شهرت لري او یاد ولایت په هیواد کې د کچالو د تولید تر ټولو مهم ولایت دی چې د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 50% کچالو د بامیانو له ولایت څخه په لاس راځي.
له دیوې نادر خبرونه دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایت هم بیا ولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ خبرونه د ملګري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمه یو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسکونو زرو د کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. اخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یو حده نرم سوي دي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د روغتیا نړیوالې اداره وایي پرون په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا له کله چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی هیڅ کله یې په یوه شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2 برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونه واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویار چې په متحدو ایالاتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
سمه شخلاص د رادیو اوري دوستانو، بیا هم افغانستان تور ګرځو. د کندوز په خانباد ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د یوې کورنۍ دوی میرمنې وژل شوې دي او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د قربانیانو د کورنۍ غړو او سیمه ییزو اوسیدونکو په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی او د کندوز د والی د دفتر مخته راټول شوی دی. البته دا پیښه پرون مازدیګر شوې ده. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان د همدغو اعتراضونو څخه یو راپور چمتو کړی، په ګډه به یې واورو.
د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته 3 بجې د دغې ولسوالۍ اړوند د محفلي په سیمه کې پر یو کور هوایي برید شوی و او په پایله کې 2 تنه ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. د خانواد ولسوالۍ د محفلي د سیمې لسګونو تنو قهرجنو مترزونو 13 ورځ مازدیګر مهال د وژل شوو ښځو غوښې په یوې بورۍ کې د تراس په توګه د کندز ولایت د والي د دفتر مخې ته راوړې وې. د نوموړې ولسوالۍ د محفلي د سیمې 2 تنو اوسیدونکو حاجي عبدالله او محمد الله په دې اړه وویل،
نن 2 بجې بال مانځله، 2 بجې د ماسکین ورې کوله، دغه تیارې ډرون تیارم کړې ده، بلم کړې ده، دغه تیاره راغله ورې کوله، دغه کورې وسته، دغه د ماما لور ده، د ماما ښځه مې ده، دوه په یو بوجه کې اچولې تر وړې دي ورې، غریب دې دغه مرضي کار، هغه مرضي کار، نن دغه څه کیسه ده ورور، موږ څه چاره وکړو؟ تاسو ته تلار راو
پرون موږ کار راغله، امام صاحب 500 متره کې مانه لري ده، یو شرف مې ورېځه ورکړې، تر وی مې ورکړې، زاده په جواب خپلې په جواب وروزه ماته کړې، دا کوفر حکومت راغی ټیکه ټیکه نه دي، دوه انسانانو غوښه ده،
د دوی په وینا چې په دغه هوایي برید کې 50 کلنه میرمن له خپلې 40 کلنې لور سره وژل شوې او یو نارینه ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره چې د پیښې ځای څخه دوی یوازې د 10 کیلو په اندازه غوښه راټوله کړې او نور څه نه دي موندلې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز د خانآباد ولسوال حیات الله میری هم د دغه پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې په دغه پیښې کې 2 ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. ښاغلی امیری زیاته کړه دوی خپل پلټنې پیل کړي تر څو ښکاره شي چې دغه برید د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی او که د بهرنیو ځواکونو. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي بیا وایي دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي.
یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خانآباد اونجا صورت گرفته.
د خانآباد په محفلي سیمه کې دغه پیښه شوې او ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده او موږ د خانآباد ولسوال ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه خپلې څېړنې وکړي او پایلې رسما له موږ سره شریک کړي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او اوس به هلمند ته ورسو چې یو ښه خبر لرو. ځینې هلته د هلمند د کرنې مسؤولینو په خبره د شفتالو زرګونه جریبه نوي کرل سوي باغونه په حاصل راغلي دي او ښه بارې نیولی. هلمند هغه ولایت دی چې تر ډیره د کوکنارو په کښت کې نوم لري خو اوس هلته کروندګر د اصلاح سوي باغونو په پاللو هم بوخت سوي دي. الیاس تایی په دې اړه راپور لري.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل سوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو ښه علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د دا افغانستان خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډېر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامېږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډېر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤولینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د نوې ولسوالۍ د عینک د سیمې باغ لرونکی احمد چې شفتالو حاصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې 1,00,000 پاکستانۍ روپۍ چې د 12,000 تر 15,000 امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10,00,000 روپۍ جوړې مانه بس اندازه تقریبا 15,00,000 روپۍ د جوړې د شفتالو. نه چې اوس موږ څخه څه سره خراب چې موږ سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درختې موږ څخه مات شوي دي.
کلونه کېږي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالره کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي خو په ښکاره پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپلو ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نسي نیولی. خود ندلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم 2 متره 3 متره 4 متره خامخا وځي ان شاء الله تباشه
د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شرح کې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپین ږیری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
دا شي درخت چې ستاسو 50,000 افغانۍ هم جوړي.
یو درخت
50,000 افغانۍ خدای دې وسته شي ویني په دې کې بالکل 50 کریټه یو درخت به کوي. 50 کریټ چې دا کې کریټ دوه مانه دي هغه 5,000 افغانۍ دي. دا برای بیخي جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤولین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري څو هغه کروندګر نور کښتونو او دانو ته راځي کړی چې د کلون رئیس یې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښت یې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نشي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو اوري. په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته. 12:30 یو ځل بیا له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو او تر هغه وروسته مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د پیل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډې اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد له طالبانو سره هم د خپلې وړمې ورځې لیدنې راغنده بللي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلې دي. دا بریدونه د جاوزجان په منګیجک ولسوالۍ کې شوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له څه باندې 15 میلیونه کسانو چې په کرونا اخته دي، څه باندې 2 میلیونه ښه شوي او نږدې 3,30,000 مړه شوي دي. او د ساينس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ګازو ورځنی اخراج 10% کم شوی.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په کډه را سره واورئ.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله ته ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د مخکخي خزي خبرونه خبرېدو ته په تامه اوسې. د خبرونه کې بیا هم د تل پتیر یو مخکخه خزه لزانه سره لرو. درنو دوستانو، موږ سره اغلی نوید کاکړ د خبرونه میلمنه ده او موږ بعد اغلی کاکړ په ژوندانه کارونو تحصیل او زوکړې باندې خبرې وکړو. اغلی کاکړ خبرونه خراغلست.
سلامونه تاسو ته ګران قدرمن خور او تاسو دې رادیو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو سو کولای تاسو سره یو دقیق خبرې وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. اغلی کاکړ کا په سر کې اوریدونکو ته یو ځلې بیا ځان ور وپیژنې، ځکه چې اوریدونکو به تاسو له نوم سره آشنا وي، خو ښه به دا وي چې یو ځلې بیا هم تاسو ځان اوریدونکو ته په لنډ ډول باندې ور وپیژنې.
ډیره مننه. نویدا کاکړ یم، د اتحادیه د معلمینو مرستیاله او مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانانو ټولنه مشاوره ارشد یم. همچنان د سکرتاریت د جامع مدني غړی یم او په د ډوډۍ په توزیع کې یا پروسه کې د جامع مدني مسؤوله.
ډېر ښه. د تعلیم له دورې راته ووایاست، تعلیم دوره مو کوم ځای کې تیره کړې ده او تر کومې کچې مو اوس تحصیلات رسولي دي؟
مننه. ابتدایی زده کری منگا پا لیسه بی بی ساره که البته پا اوم سنفا ما تحصیل کرده. بیا لیسه مو دی لیسه مریم نفارغه سویم او دی اقتصاد پانتون دی کابل پانتون نفارغه یم. فقط فیلن لسانسیم او پا کابل که زیگیده لیم، پا کابل که لویسویم، پا کابل که مو تحصیلات مخکې وړي.
ډیر ښه. اوریدونکو ته به پوښتنه پیدا شوې وي چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ، خو دا پوښتنه به پرېږدو اوریدونکو ته چې دوی درسره شریکه کړي. بیا به راشو ستاسې تحصیلاتو ته. تاسې د اقتصاد له رشتې نه فارغه یاستئ، څنګه مو اقتصاد غوره کړ؟
ځکه په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې موږ لرو، هر یو په هر نوع باندې. متاسفانه چې یو د هغه فامیل نه موږ هم وو، ځکه ما د خپل پلار له لاسه ورکړی و او زه د کور یو غړی وم چې ما له وړکیتوب نه البته د کور مسؤلیت په غاړه درلوده، چې ما نه پلار درلود او نه مې ورور درلوده. نو په دې خاطر چې ما ته ډېر ستونزه مند وه چې زه ما خیاطي کوله، مور بافیم کوله، صنایع دستي کې کار کاوه او خپل کور ته به م ډوډۍ راوړه، ځکه زه د کور یوازنۍ پیداګر د ډوډۍ زه وم چې ما به خپل کور ته خپل مورجانې ته هم شریکول، ځکه زما مور مامور وه او موږ هم چنان په کرایي کورو کې ژوند کاوه. موږ به د مور تر څنګه پورې به مې ما ورسره کار کاوه، یو به د کور کرا ورکول او یو به د کور وړتیاوې پوره کولې. نو ځکه دا زه واڅولم چې زه باید اقتصاد ولولم تر څو وسم کولای اول د خپل اقتصاد دی، د خپل د جامعې، د خپل د ولس، د خپل د وطن اقتصاد پیاوړی کړم.
ډیر ښه. تر دې دمه کوم فعالیتونه چې تاسو ترسره کړی دي، څنګه دا د دغه سره د اقتصاد سره څه رابطه لري؟ یعنی تاسو تر دې دمه په اقتصادي چارو کې څه فعالیت کړی دی؟
یقینا بلکل، ځکه موږ په ښځو په ظرفیت سازی کار کړی. تقریبا دوه کال از رئیس ځوانانو د ولایت کابل وم په جامع مدني کې چې ما اکثریت ځوانان پانتونو ته معرفي کړی، چې البته تخفیف سره چې غوته ما تخفیف اخیسته. دا تخفیف خپله یو اقتصاد پیاوړتیا ده چې یو محصل نسو کولای اقتصادي ضعیف و چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، نو هغه ته موږ تخفیف اخیسته او هغه موږ یو پانتون ته معرفي کړی. دا هغه موږ لا ستاره ورنی دي چې په تاور د مثال ماته استول، مثلا بنیاد د کرزی صاحب د چې موږ معرفي کړی ځوانان بورسیو ته تلي بهر ته تحصیلاتي کړی، همچنان میرمنو ته موږ خیاطي کورسونه دایر کړی، سواد موزی مو جوړ کړی، موږ خزو ته د ستار هی ور کړی په حساب د سواد موزی چې یو لاس میرمن موږ راغوختي په دوه سرمایه گذاري موږ کړی، دوی با سواد کړی. بیا دو تمن وظیفه ورکړي چې هر یو باید د خپل د کورنۍ درې کسه نور با سواد کړي، باوجود دې چې درې کسه د خپل د کورنۍ با سواد کړي، دوی کولای شي چې کورسونه ایجاد کړي، نور شاګردان، نور میرمنې راوغړي، دو سره کار وکړي. البته دا کارونه موږ په اطرافو کې کړی دي، ځکه چې په اطراف کې د میرمنو وانده یا د میرمنو سواد کچه ډیره کمه ده. نو دغه خپل د اقتصاد ویار د چې موږ ورته کړی دي، همچنان موږ د زراعت په بخش کې کارونه کړی چې ښځو ته موږ چرګان یې اخیستي، مالداری په حساب چې غوته موږ ویلي چې تاسو دا کینوئ لوی کوي، بیا کچېرې چوچانې راوځي بیا دا غټان به دي تاسو چوچان به تقسیمه وو، او په دې شکل باندې ځینې پروسې او ځینې پروګرامونه او چې په اقتصادي بخش کې موږ ونډه اخیستې او موږ میرمنو سره اکثریت د فعالیت کړی او کار مو کړی دی. همچنان د ګلانو په تربیه کې چې موږ ګلان وروړي ورته مو ورکړي چې غو تربیه کړي دي، چې تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې د ولایت د کابل عملا دغه اوس هم دا حالت جریان لري چې زموږ میرمنې دي ګلان تربیه کوي او بازار ته حاضر کوي. نو دا یو پیاوړتا ده د یوې میرمنې چې باوجود دې چې هغه میرمن د کور کې کار کوي، هغه کولی شي خپل ګلان تربیه کړي، هغه کولی شي چې هغه بهر خرڅ کړي او خپل اقتصاد
په کچه په لوړه کې. بله، ډیر ښه. تاسو د اطرافو یادونه وکړه چې تاسو په اطرافو کې ډیر زیات کار کړی دی د ښځو لپاره، د ځوانانو لپاره. دا راته وایست چې تاسو د دغه فعالیتونو په وړاندې امنیتي خنډونه یا نور خنډونه کله چیرته له خنډونو سره یعنی مخ شوي یاستئ، خنډونه وو؟
متاسفانه چې خو زبا تاسو ته د خپل یو ترخه خاطره وایم چې هیڅ کله زما نه یریږي. کله چې زه د قرباغ ولسوالۍ ته تلم، اگر چې موږ موټر هم نه درلوده، کرایي موټر وه، کله چې دغه نو پله پل ورته وایي دلته چې ورسېدو، موږ ته یې ماین خښ کړی وه چې د جامع مدني کسان راځي دلته زموږ کورنیو ته خلاف د اسلام زکړې ورکوي، باوجود د دې چې موږ اته کېناستو نارینهګانو سره هغه سره په ډېر مشکلاتو ستونزو موږ دا کورسونه د سواده مودي ایجاد کړل، ځکه اکثریت د قرباغ ولسوالۍ نه امن دي، طالبان پکې اوسي. باور وکړئ زه خپل رسمن طالبانو سره ناسته یم او موږ ورسره خبرې کړې دي.
بله، نو مهرباني،
موږ په دې هڅه کې ډېر مشکلات ګللې دي، حتی زموږ ځوان خطر کې و، موږ تهدید شوي یو، موږ تحقیر شوي یو، د هر نګانه موږ سره مشکلات او ستونزې وي.
بله،
نو متاسفانه چې بیا هم موږ مبارزه کړې، موږ بیا کور کې نه نه موږ قناعت ورکړی او موږ جامعه کې خدمت کړی کار کړی، ځکه چې موږ نه غواړو چې کوم موږ ووایو چې د افغانستان مېرمنې
کله چې تاسو د دسې یو څه سره مخ شولې، یعنی تاسو ته ماین خخ کړل شوی وو، کله چې له کاره راوګرځېدې څه هیڅ مدرلوت، آیا مایوس نه شوي؟ آیا دا هوډ مو ونه کړ چې د دغه کار نه، د دغه فعالیتونو نه لاس واخلي؟
مایوسي خو طبعا انسان بعض اوقات ډېر فشار راسي، مایوسه کېږي، اما نه، خوشبختانه هر دفعه چې زه تهدید شوم، اما خنه ما توانایی پیدا کړې، اما خنه ما قوت پیدا شوی، اما خنه ما پیشرفت کړی ده. دا زما ماته یو پیشرفت و ترقی و چې ما وسه کولای نور هم زه خدمت وکړم. تهدید ماته داسې و لکه یو څوک چې ماته یو شی وایي او رانه ځي، نو ما هیڅ نظر کې نه نیو، ځکه چې څوک مبارزې ته راوځي له اولې ورځې ته دی باندې زه پوهېږم چې زه باید حتما تهدیدېږم، حتما تحقیرېږم، حتما د ستونزو سره مقابله کوم او باید ویږم. او خوشبختانه ما سره مې مور وه چې هغې به زه همیشه سوالم چې خیر دی په مبارزه کې، په مشکلاتو کې دا ورځې راځي. نو ما ته به یو مثال راکوه، مور مې چې د فلم په هلک باندې هره ورځ د جنجالونه راځي، نو دا به ما ته ډېره انرژي راکوله او ما به کولی شو چې زه پیشرفت وکړم، ترقي وکړم.
بله، دغه کومې لاسته راوړنې چې تاسې تر دې دمه درلودې، دغه لاسته راوړنې یعنې ستاسې د معیارونو څو مسله نه به یې؟
ولی زه دقیق نه شم درته ویلی، اما موږ ډېر کارونه کړی، ډېر فعالیتونه کړی، حقوقي بخش کې موږ کار کړی، قضایو کې موږ کار کړی، خشونت کې موږ کار کړی، په اقتصادي بخشو کې موږ کار کړی. معیار به ما ته معلوم نه دی دقیقا، ځکه موږ ډېر کار کړی چې د معیار کچې شاید لا یتنایی.
یو اوریدونکی به راواخلو چې دوی څه پوښتنه لري له تاسو نه. بله، السلام علیکم.
السلام علیکم جبارخان خروطات، سلام او د تغیر ریډیو ټولو کارکونکو ورته سلام او درنې مننې تم سلام خو دې کې چیرې غوږیږو.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د کوم ځینمو اړیکه نیولې ده.
خوشاله اوسئ چې هم لیکي تر راغلی جمال الدین یادمل جبارخان مالن غره ورو ته دې ویل کړی.
اها ډیر ښه جبار خیل سپ، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د عقلي کارونه وکړئ.
کاکل خور ته سلام او خرغلا پوښتنه کړې لرم، کچې په ګورو افغاني ټولنه کې خځې لډې سره مخامخ دي، حتی د درس په وخت کې، درس دوران کې پوښتنه کوم چې تاسو د درس په دوران کې د کورنۍ له تاوتریخوالي سره مخ شوي یاستئ که نه؟ او داسې د خلکو سره څومره مزاحمت شوی ده، او بل ننګونو په برخه کې څومره امنیتي ننګونې سره مخ شوي، او بل دغه یادونه تاسو وکړله د ډوډۍ په برخه کې، ډوډۍ د ویش په برخه کې څومره مو حقدار تاسو چې تاسو بې وزله کورنۍ مو پېژندلي وي، او دلته که موږ ګورو اوسنۍ برخه کې حق حقدار ته نه سپارل کېږي، تاسو څومره حقدار ته سپارلی ده؟ همدغه مې پوښتنې د خبرې د ځواب راکړي.
ډېر ښه، اغلی کاکړ زما غوړی.
بله، ډېره زیاته مننه جبار خیر، علیکم سلام، مننه د سوالونو مو. بله، موږ مبارزه شروع کړې، البته اوله د خپل د کور نه، خپل د فامیل نه موږ مبارزه شروع کړې. نو مېرمنو ته ډېر ستونزمن دی چې په جامعه کې کار وکړي فعالیت وکړي. نو مبارزه مونږه اوله باور وکړي ما شپږ کاله د خپل د کور نه مبارزه کړې. شپږ کاله بعد توانېدلې یم چې زه جامعې ته راغلی او ما په جامعه کې فعالیت. ستونزې ډېرې دي، مونږ به ستونزو باندې خبرې او زه د ازادي راډیو نه هیله لرم که چېرې د ډوډۍ په پروسه په باره کې کوم بله ورځ ځانګړې برنامه یې چې مونږ مفصله خبرې وکړو، ځکه هغه ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات خبرې دي چې مونږ نشو کولی فعلا هغه مطرح. بیا هم زور ته دا وایم چې البته که مونږ سره مونږ هم وطن مونږ هیوادوال مرسته وکړي، همکاري وکړي، انشاءالله مونږ رسیدګي کوو. مونږ ناظرین لرو په نوایو کې، په نانوایانو کې مونږ مسؤلین لرو. نو مونږ غواړو چې دا حق اقدار ته ورسېږي. که چیرې دودوی کوم مستند لري، که چیرې دودوی کوم مشکل لري، که چیرې دودوی کوم ستونزه لري یا کوم بېوسې دي چې حق یې نه اورېدل کېږي، څوک ورسره مرسته نه کوي، غوري بیا کولی مونږ دفتر ته مراجعه وکړي.
بله ډیر ښه. جبر خیل صاحب دا هم یادونه وکړله چې ستاسو ملاتړ څوک وو، ستاسو ملاتړ په ستاسو پرمختګونو کې، یعنی څوک تاسو هڅولی یاستئ، ستاسو ملاتړ څوک وو چې تاسو د تر دې کچې پورې زده کړې وکړي او بیا د په ټولنه کې دومره مطرح شوئ؟
ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زما مور وه او زما یو ماما وه چې هغې زه وړکۍ روزلی وم، ځکه ما پلار نه درلود، زه د ماما په کور کې لویه شوې وم. نو زیاتره به زه دغه ماما مې او مورجانې مې، البته زه به مې د ماما نوم واخلم، انجینیر صاحب غلام مشتبا نصري چې پخوا رئیس و په وزارت مخابراتو کې. نو زه د هغه احترام ډېر لرم. هغه یو رئیس وه، کله به چې هغه ته ټولو همکارانو عزت کوو، همکاران به یې کور ته راتله، نو د دې ښه رویه او رفتار به چې ما لیده، زه خپله ما انرژي اخیسته او ما غوښتل چې باید زه هم همدې په شان رئیس شم، زه باید هم د همدې په شان به عزت اوسم، زه هم باید همداسې فعالیت وکړم. نو همچنان تشویقونه یې ما سره وه، د مورجانې مې، ماما جان مې، چې زه ما اوس وکولی تر دې یاده فعالیت وکړم په جامعې ته خدمت.
بله ډیر ښه. بل اوریدونکی هم په کرخه دی چې دی څه وایي دی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلئ. ستاسو نوم څه دی؟ مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ګرانی خور شمس الدین عزیز هم د کرخه څخه خبر کوم.
شمس الدین عزیز په خیر راغلئ، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه.
نن کور ودان په اول سر کې نږدې کاکر خور ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې د پروژې په خیر وباندې تیریږي.
مننه، مهرباني.
اوله پوښتنه مې دا ده، کتن جدید مسلک مربوطه د نظر د اقتصادي نظام پاک لکه دا څه لښته معلومات مشترکې چې د اسلام نظر اقتصادي نظام څومره اهمیت لري، دا لومړنۍ پوښتنه. او دوهمه پوښتنه دا ده چې په انده کې د ځواني او فعالې خور په ایس تاسو دغه وطن لپاره کوم څه کولی شئ؟
اها، په راتلونکي کې د دغه هیواد لپاره څه کولی شئ؟ ډیره زیاته مننه. بله ډیر ښه. آغلی کاکړ، لومړنۍ پوښتنه یې د خبرونې د موضوع نه بهر ده، که دویمې پوښتنې ته تاسو جواب ووایاست چې په راتلونکي کې د یوې ځوانې فعالې په توګه باندې څه کارونه غواړئ چې ترسره کړئ؟
اول خو د ورور ته سلامونه وړاندې کوم، ډېره زیاته مننه د پوښتنونه یې. مونږ ډېر طرحې پلانونه لرو، مونږ غواړو اولین طرح زما همدا ده چې باید اقتصاد کچه د افغانستان لوړه، ځکه که مونږ په خپل اقتصاد جوړ نه کړو، خپل اقتصاد تنظیم نه کړو، خپل اقتصاد لوړ نه کړو، مونږ نشو کولی هیڅ نوه پیشرفت وکړو. که چیرې زمونږ اقتصاد ښه وي، مونږ کولی شو په ښه توګه تحصیل وکړو، په ښه توګه پیشرفت وکړو. د هر نګانه که مونږ سره اقتصادي مشکلات وي، مونږ کولی شو پیشرفت. متاسفانه یګانه بدبختي د افغانستان فقر، بېچارګي او مظلومي ده، ځکه چې اقتصاد په افغانستان کې فعلا زمونږ له نګانه صفر، خصوصا په دې قرنطین.
بل اوریدونکي هم په کرخه لرو، دی به هم راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
تاسو له افغانستان څخه؟
افغان سه، په خیر راغلی. افغان سه افغان څه په خیر راغلی
زماله دی خو ته خدغه پښتنه ده چې مطلب دی خو پور تعلیم کړي دلته چې ډوډۍ پیښته موږ هم کاری کوو ډوډۍ پیښته مطلب دی د خپل خپلوانو لپاره کوم لالچ کړي دی او کنه مله خبره مې ده چې دا کاکر سره
د کوم ولایت اوسیدونکو ده او څومره تحصیلات تر کومې کچې کړي دي
تحصیلات او وادي کړي ده کنه
ښه وادي هم کړي ده کنه دا به مرنه پوښتو اغلی کاکر په کرخه یاستې
بله
مهرباني وکړئ د افغان سې په پوښتنې مو واوري ده مهرباني وکړئ اول
دوه ورونو ته سلامونه وایې ځکه مونږ ټلیفون قطع ست د نن په سوال هم پاتې څه غوېل چې خویندو ته زه د انده ازادي رادیو نه خویندو باندې
پیغام بیا ورسته او یاست اغلی کاکر اوس به راشو د افغان سپ پښتنې ته افغان سپ تاسو نه پښتنه وکړه چې د تحصیل کچه مو تر کومې کچې کړې ده او واده مو کړې ده کنه
تحصیل مې تر شان څه پورې اوس پښتنه چې زه غواړم چې ماستری هم شروع کړم او زه دغه اجتماعي فعالیتو کې ډیره بوخت یم د خپل تحصیلاتو ته ډیره توجه وکم خپل نور ته ډیره توجه لرم او ډیره ته غواړم چې خپل جمعیت خپل خلکو ته نو واده بله ما واده کړی لري ماشومان لرم
د کابل ولایت څخه یاستې دا پوښتنه یې ځواب شوله د افغان په نور اوریدونکو په کرخه لرو بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام وګمې خورې اړیکه مې کاته سول بیا پر کښې عمران همراز زمو د کندهار ولایت څخه نو دا غلی کاکر څخه پوښتنه دا د کوم کارونه چې دی کړی دي په پلان کې لري چې نور کارونه کوي یوازې کابل ولایت کې دا کارونه کوي او که غواړي چې نور ولایتو ته هم لاړه شي هلته هم د خلکو د خپل ولس لپاره کار وکړي بس هغه یوه پوښتنه لرم نو در بیا پرې څه وخت
ډېر ښه اغلی کاکړ مهرباني وکړئ تاسې د همراز صاحب پوښتنې واورېدې
وبخې دغه غږ یې قط وصل ما ته راغی که دغه پوښتنې ما ته تکرار
کوي تاسې هیله ده تاسې کوم کارونه وایي تر دې دمه ترسره کړي دي کوم فعالیتونه مو ترسره کړي دي او غواړئ چې دغه فعالیتونه مو یوازې په کابل پورې محدود وي که نه نورو ولایتو ته یې هم غځول غواړئ
ډېره زیاته مننه د ورور ته سلامونه وایم بله زموږ ټولو ولایتو کې اتحادیې د معلمینو د افغانستان کې د ټول افغانستان کې فعالیت لري په تور د مثال البته ما مخکې وویل چې موږ سواده موزیکونه لرو چې دا کورسونه په ولایتو کې همچنان همدا پروسه جریان لري او موږ کوشش کوو په همکارۍ د سواده موزیک را نړۍ نوره هم پر مخ ویسو ځکه موږ ډېرې مرسته راغلنې راوړي ځکه هغه مېرمنې چې نه شو کولی خپل نوم ولیکي اما خوشبختانه اوس شاګردان دي دا به موږ ته یو ډېر افتخار وي نو موږ غواړو چې نور هم پیشرفت وکړو خصوصا د خویندو لپاره نو اوس یې کولی د خاوند سره څنګه کړی باید فعالیت وکړي کار وکړي زحمت
ډېر ښه او رابه شو د دقې پوښتنې نه راولاړې شوې بلې پوښتنې ته تاسې د خپلو کارونو فعالیتونو وویلې په ټولنیزو فعالیتونو کې مو کوم کار لومړنی کار و او آیا د خپل هغه لومړني کار نه چې تاسې ترسره کړی دی اوس راضي یاستئ
بله خوشبختانه زه معلمه وم یو مکتب کې کله چې زه د پانتون محسنه وم زه در څنګه زه په یو مکتب کې هغه طرفینه در مغده معلمه وم ځکه چې ما نسو کولی رسمي معلمه شم ځکه ما هم کار کوو هم د پانتون ته تلم او هم مکتب ته تلم نو په دې خاطر او متاسفانه چې موږ شناخت هم نه درلوده نو یوه بدبختي په افغانستان کې دا ده چې که چېرې موږ شناخت ونه لرو هر څومره تحصیل کولی وو موږ نسو کولی یو موقف ته یا یو چېرې وظیفه واخلو نو په دې خاطر زه معلمه وم او همیشه دغه معلمتوب ډېرې ښې خاطرې لرم ډېرې ښه یادونې کوم همیشه نو کله چې په هغه ورځ زه ما هغه مکتب نه خدای پاماني اخیستله باور وکړئ د خپل شاګردان راته راپسې راوتلي وو چې البته هغه د ګلدرې ولسوالۍ وه شاید ځینې دوستان د ګلدرې د ولسوالۍ هماغه دوه اوري ټول شاګردان په سینه ما راوتل او دا مې ګلدرې ته ویل کفر چې ته وې سره پاتې ما تاسو ته نه یو څه نار لري ماشومان ما ولې سلمان څه کولای چې هلته
اغلی کاکر غد مو خراب شو فکر کوم چې لکون دې کې د شیخ په موقعیت ته تغیر ورکړي
بله
مهرباني
نو همدغه دلیل و چې واسه د حاضرین معلمین هم راځل پاتې خپل معلمین ته باید خدمت وکړي که چې زه از په کوم علم نو به او معلم برکات د سینند وایي د نن د جمهور دا نه کار رئیس دا که انجینر دا که
بله تاسو د شناخت موضوع یاد کړل چې تاسو د واسطې د نه درلودو له امله حق زحمایي معلم وای او رسمي کېدل نه شوي کله کله مو دا فکر کړی دی که تاسو شناخت درلودئ نو تاسو به تر دې ډیر پرمختګونه کړی وو یعنی د نه شناخت له امله فکر کوئ چې ستاسو فعالیتونه به ټکنی شوي وي
تاسو دا بدبختي او دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي نو که چېرې یو سیاسي پوښتنه ونه لري که چېرې شناخت ونه لري هېڅکله نه شي کولی یو موقف ته ورسېږي نوم مې نه اخلم یو وزارت خالي ته زما مکتوب تلی تقریبا 15 میاشتې کېږي اما متاسفانه تر اوسه وکېستوی نه ده ځکه وکېستوی نه ده چې زه پښتوانه نه لرم واسطه نه لرم او دلته شناخت نه لرم چې دلته مطرح اما زه هم بیا هم تلاش کوم چې په خپل لیاقت او زه هم نه غواړم چې زه په واسطه باید مخکې لاړ شم یا یو شی مقاطع استعداد لرم نو باید زه هم خپل استعداد باندې یو شی او زه غواړم چې ټول باندې راکړم نور دغه د واسطو رشوت ورکولو د شناخت پروسې ته ختم کړم نور تر څو پوری موږ هر څه ته ودرېږو چې موږ ته واسطه شې چې څه ته مقرره کړم نه دا غري کار زه غواړم چې زه ماسه غواړم چې په خپل حسابات خپل لیاقت باندې هلته کېنم
بله ډېر ښه اغلی ککړ ډېر زیاته مننه د ښځو اوسنی ګامونه د فعالو ښځو اوسنی ګامونه د ښځو په پرمختګونو کې څه ډول ارزوي اغلی کاکر ستاسی د تلیفون کرخه بیا خراب شولا نه اوریدل کیږي ستاسی غږ بله مهرباني وکړه بله مهرباني
خوشبختانه چې مونږ په افغانستان کې وړې مېرمنې لرو هغه مېرمنې دي چې کولای شي په جامعه کې هم سیاسي بخښو کې فعالیت وکړي هم په ټولنیز بخښو کې مېرمنې فعالیت کوي اما متاسفانه د حقوق نه اوریدل کیږي خوشبختانه مونږ د دفتر صاحب غنیمه مننه کوو چې ښځو ته ونډه ډیره ورکړه یو نمونه د ښځو به مونږ تاسو ته وویل چې قصر د دارالامان انجینران یې ښځې وي نو که چیرې مونږ ته همیشه مېرمنو ته زمینه مسئ شي ښځې کولی شي چې یعنی په هر عرصه کې دولت سره کار وکړي دولت سره خپل ملت ته کار وکړي خپل مظلوم بیچاره خلکو ته کار وکړي نو مونږ دغه هیله لرو د دولت چارواکو نه چې باید ښځو ته زمینه مساعد شي د سولې پروسه کې باید ونډه ورکړل شي ځوانانو ته باید ونډه ورکړل شي په دې هرڅه کې مونږ د سولې پروسه کې هم مونږ غواړو چې د سولې وزارت سره همکار پاتې شو او دا سوله د افغانستان د هر وګړي یو هیله ده متاسفانه زیاترین ضربه چې لیدلې میرمنو لیدلې نو که یو ورور شهید کیږي ضربه میرمن ده چې ګوري مورې ده خورې ده نو ګوري چې یو فامیل که یو نفر شهید درې کسه میرمنې په هغه کې یعنی دیګر خونه کیږي او مایوسه کیږي اما په پروسه د سوله کې ښځو ته ونډه ډېره کمه اخیستل کیږي نو چې د دې پیسې موږ یو کانفرنس مطبوعاتي هم درلود په دې اکل کې مخکې ورور ویل چې تاسو ولې غږ مونږ
راځو بسلای امه مونږ راځو ناوړي اغلی کاکړ درنو تاسو د خبرونه په هم دی زی پای تر سبو تربیا او بلې خبرونه د خدای پامان
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.